درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو ز اجمل اند هر کله کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شبي پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 ام په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. د نن ورځې خبرونه له سهارنی نیم ساعته خبری مجلې پیلو په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. جوزجان ولایت کې چارواکي وایي د 209 هم شاین کلی اردو درې سلويخ سرتیری د طالبانو له سارت څخه خوشی شول. د کورنۍ چار وزارت وایي تیر شپه په کابل کې د یو ځانمرګي برید کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې نیول شوی دی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان ته د دریو کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکړي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د 209 هم شاین کلی اردو درې سلويخ سرتیری د طالبانو له سارت نه خوشی شوی دی. د دوی په خبره دغه سرتیری د دوشنبه په ناوخته په قشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د جوزجان امنیه قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان پرون ازادۍ راډیو ته ویل لا هم د نورو سرتیرو پولیسو او ولسي پاڅونوالو په اړه معلومات نه لري چې د قشتېپه ولسوالۍ د سکوت پر مهال لا درکه شوی دی. دا ملي اردو اسیران شبرغان ته رسیدلی. د ملي او محلي پولیسو او د ملي امنیت د منسوبینو په اړه چې په سیمه کې ورکو تر اوسه احوال نه لرو، ځینې خواره واره ډول را رسیدلی دي. د جوزجان د چارواکي دا ونه ویل چې دغه سرتیری څنګه خوشی کړي. د جوزجان قشتېپه ولسوالۍ د تېرې دوشنبې او سې شنبې ترمنځ شپه کې د وسلوالو لخوا ونیول شوه. ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د دې حمله پر مهال شاوخوا 200 افغان پوځیان د وسلوالو طالبان لخوا اسیران شول. د کورنیو چارو وزارت وایي تیره شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکي هدف تر رسیدو مخکې نیول شوی. دغه وزارت وایي نصرت رحیمي په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکي غوښتل په کابل کې زنبک څلور لارې ته نږدې د معترضو وکیلانو خیمه په نښه کړي. ښاغلي رحیمي لیکلي دغه مشکوک حمله کوونکي په ټپي حالات کې نیول شوی. د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو ځلې بې نتیجې اعلان شوو کاندیدانو له څو اونیو راهیسې د تحسن خیمه درولې وایي په حق کې بې عدالتي شوې ده. دا ملي اردو منسوبین وایي د پکتیکا ولایت په نام نوسیمو کې پوځي عملیات کیږي. پرون د 203 تندر کلی اردو قمندان جنرال خان الله شجاع او په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان بریج جنرال کیو ان ډی پکتیکا ولایت ته سفر وکړ. د پکتیکا د والی ویان زیار خان یاد پرون ازادي رډیو ته وویل د 203 تندر کلی اردو قمندان د نوې پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ.
د تندر قلی اردو قمندان ډاډ ورکړ چې د لوی ولارو د امنیت ټینګښت ترڅنګ په هغه سیمو کې چې نسبتا پکې امنیت ښه نه دی او د خلکو د ډاډمن ژوند لپاره هم په یو شمیر ځانګړو عملیاتو کار کوي چې نږدې راتلونکي کې به په بیلابیلو سیمو کې ترسره شي. د بهرنیو ځواکونو قمندان هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د پکتیکا چارواکي وایي په وروستیو کې په ځینو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات ګټور تمام شوي دي. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. د انګلستان په لیدز لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماسپخین په 2 بجو پیل شي. افغانستان په دغه نړیوال جام کې خپلې ټولې اته مسابقې بایللې، نن هڅه کوي چې د ویسټ انډیز په وړاندې بریا خپل کړي. پرون انګلستان وتوانې د نیوزیلند په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. د پرونۍ لوبې په 6-8 انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پرېکړه وکړه. انګلستان وتوانې د 500 ورونو کې د اته لوبغاړو په سوځېدو 315 منډې وکړي، خو نیوزیلند ونه توانی ورکول شوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په 45 اوور کې په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 168 منډې یې کړې وې. اوس هم څو سیمه ییز او بهرني خبرونه. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د دریو کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکړي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورډ له تصدیق سره جوخت پاکستان ته سم له لاسه 1 میلیارد ډالر په اندازه د یو قسط ورکولو پرېکړه وشوه. دغه نړیوال صندوق پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د زیانمنېدو کمیدل او د متوازنې او پایدارې ودې لپاره د زمینې برابرول دي. د پیسو نړیوال صندوق به د پاکستان اجرات په هرو دریو میاشتو کې څاري او د پور پاتې کېدو قسطونه به 9 میاشتو کې ورکول کېږي. د پاکستان د مالی وزیر عبدالحفیظ شیخ پرون په ټویټر ولیکل چې دغه پور به د پاکستان په اقتصاد کې ناانډولي کمه کړي او د زیانمنونکو د خوندیتوب سبب بشي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو رهبران پرون د جرمني وزیر د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه ونموله. اورزلا واندرلین پرون په سټارټرسبورګ ښار کې د اروپایي ټولنې د پارلمان د مقر د لیدو پر مهال رسنیو ته وویل زما لپاره مهمه دا چې ډېرې خبرې واورم چې ډېر څه زده کړم څو وکړی شم چې پر اروانو 2 اونۍ کې خپل هغه لید اروپایي پارلمان ته وړاندې کړم چې پر اروانو 5 کلونو کې د اروپایي ټولنې لپاره دی. میرمن اورزلا واندرلین لومړی ښځه ده چې دې مقام ته نومول کېږي. هغه د جرمني د دفاع وزیره ده خو د هغې نومونه باید د اروپایي پارلمان لخوا تایید شي. هغه به د ژان کلاود یونکر ځای ناسته شي. بلخوا د پیسو نړیوال صندوق اوسنۍ رئیسه کریسټین لاګارد هم لومړنۍ ښځه ده چې د اروپایي مرکزي بانک د رئیس په توګه نومول شوې ده. او د روسیې دولتي شرکت غاز پروم وايي موافقه کړې چې له ترکمنستان څخه به تر 2040 کال پورې غاز واردوي. دا د ترکمنستان له دولتي شرکت ترکون غاز سره د شوې موافقې یو برخه ده. غاز پروم شرکت په هغه اعلامیه کې چې پرونی په خپل ویب سایټ خبره کړې ویلي هر کال به له ترکمنستان څخه 15.5 میلیارد متر مکعب غاز واردوي. دواړو دولتي شرکتونو مخکې د 2.5 میاشتو لپاره یو تړون لاسلیک کړی و چې پر اساس یې روسیې د جون د میاشتې تر پایه 1.2 میلیارد متر مکعب غاز واردولی شو. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. که څه هم ځینې سرچینې وایي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشران وایي د دوی په خبرو کې پرمختګونه شوي او خبرې به دوام وکړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د ولسمشر یو سلاکار په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانستل شوه ویل د ډېره حده کولی شي د کندهار د صنعتي پارک ستونزې هوارې کړي. د افغانستان په اړه به هم ځینې نور ریپورټونه ولرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته کوو. د پاکستان په اړه اوري چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړ. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. د ژوند رنګونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. که هم ځینې سرچینې وایي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په دې خبرو کې پرمختګونه شوي دي او خبرې به نن هم دوام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د سولې هڅې به په وروستیو 2 میاشتو کې ګړندۍ شي. بلخوا ټاکل شوې را روانه 1 شنبه او 2 شنبه په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب بین الافغاني کنفرانس جوړ شي. صالح محمد صالح په اړه تفصیل لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د 8 پړاو په مذاکرو کې د کوم مشخص پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي وایي تر اوسه له امریکایي هیئت سره په خبرو کې پرمختګونه کړي او پر ځینو مسایلو موافقې ته رسیدلي دي. دوی په مشخص ډول نه دی ویلي چې پرمختګونه او په دې برخه کې پراته خنډونه څه دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر څو مسایلو پرون خبرې وکړې او باسونه به نن پنجشنبه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیرالله خیرخوا ځینو رسنیو ته ویلي دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. ځینې سرچینې وایي دوی فکر نه کوي چې د سولې 8 پړاو مذاکرې دي کوم مشخص پرمختګ ولري. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ خبرې ممکن له کومې موافقې پرته پای ته ورسیږي. د ځینو څارونکو په باور د سولې 8 پړاو مذاکرې په قطر کې د بلې غونډې د ترسره کېدو له کبله اغېزمنې سوي دي. را روانه 1 شنبه او 2 شنبه په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب بین الافغاني غونډه جوړیږي. د دې غونډې تابعیا د جرمني د یو بنسټ لخوا سوی چې د جرمني تر څنګ قطر یې هم کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره مهم فرصت بللی دی. بلخو په قطر کې د سیاسي مسایلو څارونکو زادران درویش چې وای د سولې د مذاکرې لنجدې څاري پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول غونډه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو سبب سي.
نړیوال که جرمنیان دي که نړیوال اروپایی ټولنه ده که مسکو چین او پاکستان دي دوی باید دخالت پدی کی وکي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کینوي او ربند اعلان کی جګړه د کلو نه وباسي دا به د سولې ته یو لوی زمينه وي.
ولسمي پخواني ولسمشر حمید کرزی د هغه ځینی سلاکاران او د جمهوریت ریاست ځینی کاندیدان به د قطر او جرمنی په کوربتوب په پلان سوی غونډه کې ګډون نه کوي. محمد انی فاطمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته له ځینو نورو سیاستوالو سره ورغلی وو ویلي د قطر د یک شنبې او د شنبې په غونډه کې برخه نه اخلي. ویل سوي په دې غونډې کې به شاوخوا شپېته کسان برخه اخلي، هغه کسان چې حکومتي دندې لري د اشخاصو په توګه برخه اخلي، نه د کوم چارواکي په توګه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر او جرمني لخوا تنظیم سوې بین الافغاني غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو په مقر کې وویل حکومت به پر روانو دوو میاشتو کې د سولې هڅې لا چټکې کړي.
راتلونکي دوه میاشتو کې به بیا هم کوښښ ګړندی کړو، اما دا په واضح او منطقي لاره ده چې جګړه ختم سي او د افغانستان ولس آرامي ونیسي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوا یوازنۍ قوه به یې چې انحصار د مشروع قوت به یې په لاس کړي. نو ځکه ضرور ده چې په دقت او په تدبیر باندې انشاءالله تعالی سولې ته ورسېږو.
د افغانستان د سولې په تړاو د قطر تر څنګ په نورو هیوادونو کې هم کنفرانسونه او غونډې جوړې سوي دي، خو یوې غونډې هم دې ته زمینه نه ده برابره کړې چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښینوي.
و موریدل چې ټاکل شوی ده د امریکایي هیئت ترمنځ د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې نن هم خبرې دوام وکړي. دا به شپږمه ورځ وي چې دا خبرې دوام کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل سره له دې نه چې په روانو خبرو اترو کې ځینې پرمختګونه شوي دي، خو د نوموړي په وینا اوس هم ځینې مسلې پاتې دي چې څو پرې یوې نتیجې ته ورسیږي. دا اووم ځل دی چې امریکایي هیئت له طالبانو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکه. سره له دې چې د زلمی خلیلزاد له ټاکلو راوروسته لس میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې له طالبانو سره کومې غوڅې پریکړې ته ورسیږي او دا ډله له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته حاضره کړي. دا طالبانو استازو تر اوسه پورې دوه ځلې په مسکو کې د یو شمیر افغان سیاستوالو سره خبرې کړي، خو په دوی کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه لرله. ټاکل شوې ده چې د شنبې یک شنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب باندې یوه بله بین الافغاني غونډه جوړه شي چې پکې به یو شمیر افغان سیاستوال مدني فعالان له طالب استازو سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو خبرو ته پام کړی چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړی دي. برتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې له نویو اقداماتو پرده پورته کړې ده او هغه دا چې په افغانستان کې د خپل هیواد د ځواکونو شمیر له 1400 څخه 9000 ته راکم کړی دی. د ټایمز په وینا په افغانستان کې د امریکا 13 کلن حضور چې د 2001 کال د سپتمبر تر حملو وروسته پیل سو، د امریکا په تاریخ کې دا د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ دې خبرو ته هم اشاره کړې ده چې په فبروري میاشت کې خپل ملت ته په خطاب کې ویلي وو امریکا نه غواړي په یوه نه ختمیدونکې جګړه کې مبارزه وکړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د ټرمپ اعلان ډېر حیرانوونکی دی. د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په هڅو به له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د ځواکونو د وتلو مهالویش معلوم سي. سټارز اند سټرایپس همداراز د جرمنی په ابتکار بین الافغانی خبرو ته پام کړی چې په قطر کې راتلونکي اونۍ کېږي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په یو وخت په داسې حال کې کېږي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. مایک پامپیو کابل ته سفر وکړ او تر سپتمبر مخکې یې د سولې د توافق په اړه هیله څرګنده کړه. ډونالډ ټرمپ د ځواکونو د کمولو خبر ورکړ او د لومړي ځل لپاره د لویدیځو هیوادونو په کوربتوب په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې کېږي. طالبانو له افغان حکومت سره هر ډول خبرې رد کړې خو مخکې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره لیدلې دي. دا ځل هم طالبان له شاوخوا شپېتو سیاستوالو، مدني ټولنې له استازو، فعالانو او خبریالانو سره ویني. د سټارز اند سټرایپس په وینا افغان ولسمشر په قطر کې د راتلونکي اونۍ خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا په دې اړه شکایتونه سوي چې د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته سوی دی. ورځپاڼې لیکلي چې وروستیو پرمختګونو ته په کتو عادي افغانان له زیان سره مخامخ سوي دي او له تاوتریخوالو ډکو او مرګونو حملو شاهدان دي.
دا ولسمشر یو سلاکار وایي په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانستل شوه تر ډیره حده کولای شي چې د کندهار د صنعتي پارک ستونزې حل کړي. د کندهار په صنعتي پارک کې د فابریکو او کارځایونو خاوندانو مخکې د منظمې برېښنا نه درلودل خپله جدي ستونزه ګڼله. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپل سفر په لړ کې کندهار کې د هغې لمریزې برېښنا د تولید شبکه پرانسته چې تر 1.5 میگاواټو پورې برېښنا تولیدولی شي. پر دې پروژه څه کم 40 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی. د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار عبدالحمید هلمندی وایي دا پروژه بیا هم ورته معیاري نه ښکاري. سالم احمد صالح ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د غنوي پروژه د کندهار اړتیا څومره پوره کولی شي.
زه فکر کوم د صنعت په سیسټم کې به ډېر کومک وکړي او د تجارتي مرکزو، مګر کورونه عموما د شپې د خوا پاتې ضرورت لري، هغوی به ډېر ضرورت پوره نه کړي که هلته که هغوی دا انرژي وکولی شي ستوري کړي. خو بیا هم بیا بېښې زیری د صنعتکارانو لپاره چې کله د ورځې د خوا د یو برق ولري، چې په کندهار په ښار کې صنعتي پارک ډېر رشد کړی دي. 250 فابریکې تاسیوي چې 3000 نفره کار کوي، نو د هغوی د بقا لپاره او د تسلسل لپاره به دا یو ډېر عالي قدم دی.
ویل کېږي چې په معیاري شکل دغه پروژه نه ده برابره سوې، نسی کولای چې د اوږدې مودې لپاره برېښنا ذخیره کړي. دغه تخنیکی ستونزه رښتیا هم موجوده ده؟
ما خو د نږدې څخه کتلې نه ده، خو یو شک دی چې برېښنا کدي بس تولید کې پیسې ورکړي که بس تولید نه کې پیسې نه ورکړي.
او په دې برخه کې کوم هیوادونه همکار دي په دې پروژه کې مالي ملاتړ کړی دی یا تخنیکی همکاري کړې ده؟
د دې خپل د افغانستان دولت سره مرګزاري کړی ده، تقریبا 40 میلیون ډالر له دې مګاوات سره مرګزاري کړی ده، او په دې کې ترکانو او جرمنیانو اشتراک کړی دي. دا د کوالټي څخه چې تاسو ته ګورم چې څه ماته دومره های کوالټي نه معلومېدله، د دې چې ماته اطمینان یې راکاوه هغه وخت دوی ته پیسې ورکول کېږي چې دوی برخه ولري. او دا څه نو واکه فرزاید چې څه ته خپل مخه دا چې ونه چې هغه شی چې دوی وځه کړی دغه
بلی. د کندهار د صنعتي پارک لپاره له اوږدې مودې راهیسې انتقادونه کېږي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د اړتیا وړ برېښنا ورته برابره کړي. دغه برېښنا سولري یا لمریزه برېښنا چې اوس برابره سوې، فکر کوي چې د دوی ټولې اړتیاوې پوره کولی سي او هغه فابریکې چې هلته فعالې دي کولی سي چې په منظم ډول خپل فعالیت ادامه ورکړي؟
برښنا ورلګی دی نو په خواخې دا هم له لوګل صنعت کاران چې د زلو په زور باندې تولید کاوه دوی ته ځکه کولای شي هم سیم کول سره ثابت کړي. اوس د کچې دی چې د زلو نه خلاص ولا سی به کولای شي د جګ انرژي نه بسار واخلي، نو ځکه کوم دی وکول شي رقابت هم سیم کول سره وکړي.
بلې، څو څواري پر داخلي بند باندې د برېښنا د توربینونو تړل کېدو خبره وسوله او هلته د وخت وزیرانو هم سفرونه وکړل، ځینې پروژې پرانستلې، خو بیا هم د برېښنا د تولید په برخه کې کوم خبر ترلاسه نه سو. پر داخلي بند باندې څومره امکان شته د توربینونو د تړلو لپاره چې وکول سي یو اندازه برېښنا تولید کړي د کندهار لپاره؟
دلی بند 3 میگاوات اضافه ظرفیت نه لري، مګر مشکل د دلی بند دالي چې دلی بند شوې دي چې شپږ دی شو مېشتې ظرفیت ولري دا ورسته وبنل لري. پر غوي باندې ډېر چې کا زه فکر کوم لږ څه مشکل ده، خو دا د ټرافیک پروژه کراله او دا غبن کابل د هیکل شلې روان دي. شاله دي پلان لري چې درې سوه زکوات دولت پلان لري، درې سوه میګاوات برق ستاندارد راولي.
د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر له سلاکار عبدالحمید هلمندي سره مو مرکه واورېده.
ازادي خبری مجله اوري.
د کرام الدین کرام مدافع وکیل دا کوي چې د فیفا لخوا د موکل په وړاندې تصمیم د بی بنسټ استادو لمخې نیول شوی. پولندي افو سیمفون چې د خغلی کریم دوسیه پر مخ وړي د چهارشنبه په ورځ وی خبري غونډې ته ویل تر اوسه هیڅ سند نه دی موندل شوی چې د موکل په وړاندې تورونه ثابت کړي. د افغانستان لوی څارنوالي بیا لبیا بیا اړیکو سره سم د بیا بیا اړیکو سربیره ځواب ونه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه نه دی توانیدلی چې د خغلی کریم ځای تصویت ونیسي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مدافع وکیل ادعا کوي چې تر اوسه د کریم پر وړاندې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون بندیزونه روښانه نه دي. میاشت مخکې فیفا اعلان کړه ښاغلی کریم چې د فوټبال له خزینه لوبغاړو سره په ناوړه چلند تورن شوی، یو میلیون سویسی فرانک جریمه او د عمر تر پای پورې د فوټبال له فعالیتونو نه بې برخې دی. د کرام الدین کریم مدافع وکیل ایفو سیفمون د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل فیفا د هغو اسنادو له مخې تصمیم نیولی چې د ادعا کوونکو نومونه پکې معلوم نه دي. فیفا موږ ته دوه پاڼې سندونه راکړل، په قضیه کې پنځه نجونې دي خو نومونه یې څرګند نه دي. یوازې ویل شوي چې ګواکې کریم پر موږ جنسي تیری کړی دی. فیفا افغانستان ته نه ده راغلی، معلومات یې نه دي ټول کړي او د ټیم له نجونو سره یې خبرې نه دي کړي. د کریم مدافع وکیل وای له خالده پوپلزی او ایلی کلی سره چې ګواکې له کریم لخوا پر ایجنسی تیرې شوه هم خبرې کړې دي. د ده په خبره دغه نجونې په قهر وې ویلې دي چې پوپلزی دروغ ویلی او دوی د خپل حیثیت په خاطر لوی سرنوالی او د بشري حقونو کمیسیون ته تللي خو غږ نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د خزینه فوټبال د ټیم کپتان خالد پوپلزی ادعا کړې و چې کرام الدین کریم د دغه ټیم پر خزینه لوبغاړو جنسي تیری کړی دی. د پوپلزی په خبره خاغلی کریم په دفتر کې د خوب یوه پټه خونه لري او دروازه یوازې د ده د ګوتې په نخه خلاصیږي. د کریم مدافع وکیل وایي د سارنوالۍ د تحقیق په بهیر کې هیڅ داسې یوه پټه خونه ونه موندل شوه. که څه هم لوی سرنوالۍ له ارزونې وروسته د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ او ممنوع الخروج اعلان کړ، خو بهر ته د ده د تیښتې په اړه انتقادونه شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د چهارشنبه په ورځ د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړی. دی د هغې افراطي ډلې مشر دی چې اوولس کاله مخکې هندوستان په ممبئي ښار کې په تروریستي بریدونو تورنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو تیره سې شنبه د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي پوځ د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
پاکستاني چارواکو د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د تدابیرو خبر ورکړ. دی د لشکر طیبه په نوم د هغې افراطي ډلې مشر دی چې په 2018 کال کې د هندوستان پر ممبئي ښار په تروریستي برید تورنه ده. دا اقدام په داسې حال کې چې پر پاکستان نړیوال فشار وڅو د دې ډلې په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د ترورزم ضد ادارې ویلي د سعید او د هغه د 12 همکارانو په وړاندې درویشت دوسیې پرانیستې چې د چندې ټولولو له 15 بنسټونو په استفاده یې د لشکر طیبه ډلې لپاره پیسې برابرولې. هندوستان او د امریکا متحده ایالاتونو دغه ډله په ممبئي ښار کې د 2018 کال په بریدونو تورنه کړې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. د پاکستان د ترورزم ضد اداره وایي د جماعت دعوه او فلاح انسانیت په نوم د چندې ټولولو دوه بنسټونه هم چې له لشکر طیبه ډلې سره ارتباط درلود په نښه شوي دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله حافظ سعید د لشکر طیبه له بنسټګرو څخه ګڼل کیږي چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د نړیوال تروریست په توګه اعلان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له زیاتې مودې پر پاکستان فشار راوستلی چې د افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن د هغو شواهدو په بدل کې چې د حافظ سعید د محکومېدو سبب سي د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت د جایزې اعلان کړی وو. په پاکستان کې د لشکر طیبه فعالیت په 2002 میلادي کال کې منع اعلان شوی، خو په دې ډلې پورې تړلې نورې خیریه ادارې تیر کال وتړل سوې. حافظ سعید چې په تاوتریخوالو یا د افراطي وسلولو په مالي ملاتړ کې خپل دخالت ردوي، څوورې په خپل کور کې تر نیول کېدو وروسته د پاکستان د محکمو لخوا خوشي سوی دی. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یوه بیلتون پاله ډله د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ د تروریستي ډلې په توګه اعلان کړله، هغه اعلان چې پاکستاني پرون چهار شنبه هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرې سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل واشنگټن هڅه کوي چې د نظامي حملو طرحې د مخنیوي لپاره سرچینو ته د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ لاسونه لنډ کړي. په اعلامیه کې ویل سوي د بیلتون غوښتونکو دغې ډلې تر ډیره د پاکستان په بلوڅ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوڅ بیلتون غوښتونکو لخوا د ناامنیو څو پیښې سوي دي. دغه بیلتون غوښتونکي په بلوچستان کې کورواکي او په طبیعي زیرمو کې زیاته ونډه غواړي. واشنگټن او اسلام آباد په داسې حال کې خپل تازه اقدامات اعلانوي چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان څه باندې دوی اونۍ وروسته امریکا ته سفر وکړي. پاکستاني رسنۍ وایي چې عمران خان به خپل 15 ورځنی سفر د جولای پر 6 پیل کړي.
دا جوزجان ولایت چارواکی وایي د 209 شاین کلی اردو 340 سرتیری د طالبانو له اسارت خوشی شوی. د دې خبره د سرتیری دوشنبه په ناوخته په کوشتې په ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی، خو یو شمیر سرتیری او د ولسی پاتون غړي لا هم نه درک دي. د کورنیو چارو وزارت وایي تیر شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی هدف ته رسیدو مخکې نیول شوی. د نصرت رحیمی په وینا دغه حمله کوونکی وختل په کابل زنبق څلور لارې ته نږدې د معترض وکیلانو خیمه په ناقه کړي. د ملي اردو منصوبین وایي د پکتیکا ولایت په نامنو سیمو کې به پوځي عملیات وکړي. د افغانستان د کرکټ لوبډله نن د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. او دا پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف وای پاکستان ته د دریو کلون لپاره 6 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکړي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 26 نوي اوریدل شي. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو ریپورتونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. مخکې له دې چې بل نیم ساعت خبري مجله درته از ما همکاره فرشته نگاه وړاندې کی، راځي چې د ژوند رنگونه واورو.
دا ژوند رنگونه
لمړی سلام تاسو ته او بیا ټول اوریدونکو ته. زما نوم پلوشه ده، د انجینری لمړی کال مسله.
پلوشه جانې، څنګه شو چې انجینری 15 انتخاب تاسو خپل انتخاب وکړ؟ تاسو تصادفي راغلی یاست؟
تصادفي ورته ویلی شو چې تصادفي راغلی، ځکه اول کز ما ډیره علاقه نه ولی سره.
کله چې اوس راغلی اوس څنګه در تخصص کول نه تمامېږي؟
نه بالکل، اوس سره ډیر زیات علاقه لرم او ډیر په شوق باندې کوم مخکې وسم.
څنګه درسونه ځینې وخت دغه محصلین درسونه شکایت کوي د پخوانی میتودونه تدریس کیږي، پخوانی چپترونه لري داس نه څنګه وینشتري
درسونه؟ ماغه خبر ده چې ټول بم پخونی میتودونه دي، ماغه چپترونه چې لاس کله مخکم تدریس کیدل مونږ ته هم ماغه تدریس کیږي. یعنی مونږ هم غواړو چې ډیر اسانتیاوي پکې شي، چپترونه ساده شي.
د درس په وخت کې دغه وخت فلری تفریح لري د درسونو په ماینس کې څنګه؟
بله، ولروي ځکه چې مونږ درسونه انجینری کې فول ټایمي د ساعت نه مزګر پورې بیا د 2 ساعت درسي ماینس کې وقفه لرو مونږ.
دغه وقفه څنګه ټکور ته کوي تاسو؟
معمولا خپل ملګرو سره ټول کتابخانه کې سره ټولېګو او ماغه مشکلات شي درس وایو ستونز خپل حل.
څنګه دی استادان راویا له ماسلین سره دغه ماسلین چې نوی راځي البته په انټونو ته او نوی درسونه شروع کوي دوی سره راویا څنګه ده؟
ښه ده، هغه څه چې موږ خپل لیدلې دي شاید ښه ده، یعنی ډېر زیات کومک کوي، راهنمایي کوي، تر څو چې کولای شي یعنی د مسل لاس نیسي.
څه کال انجینری دی؟ په انجینری پنځه کې کال کان
د انجینری پنځه کې د انجونو په مقایسه باندې دلکان فیصدي ډېره ده. شاید یو دلیل هم ده اوسې چې انجونی لږ انتخابوي، اما موږ چې وینو هلکانو فیصدي ډېره ده د انجونو نه.
بیا لیاقت کې څنګه دي؟ داس څوک ډېر وای انجونی ډېر درس وای کال کان
انجونی درس ډېر زیات وای دلکان کوشش ډېر کوي خو بیا نمرې دلکان جګي.
دا ویلت پڅکی
دا نو خدای ته معلوم
ما حاصلینو تخپل هم سول د څه ویل لري
ما حاصلینو ته هم دا ویل لري چې مهم نه ده چې کوم رشته وي کوم پنځه کې دي که هر پنځه ده که هر رشته ده د زړه نه دی وي په شوق دی وي که ادبیات دي که انجینری وي که طب وي همدا چې د زړه نه وي او د پنتون درسو په څنګ کې کوشش وکړي چې نور مهارتونه زده کړي ځکه تنه ځوان په پنتون درسو باندې مخکې نه ځي که هغه انجینری وسیږي که طب وسیږي که حقوق وسیږي که هر پنځه وسیږي کوشش وکړي چې نور مهارتونه زده کړي هر خوا لاس او پښې واچي تر څو یو ځای ته ورسي
ډېره مننه
سلام و سپاس